د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له درې ورځنۍ وربند وروسته یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پرون له وربند څخه سرغړونه کړې ده او څو تنه د افغان ملي اردو او پولیسو سرتیري وژلي او همدارنګه څو تنه یې ژوندي نیولي دي. او ایران د محمد رضا سلاس په نوم باندې یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندان شوی و نن اعدام کړ. دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په خبرونو کې نورياس نوري د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې د پسلګونو داخل شوو طالبانو ډېرې پاتې دي او له هغوی سره به د سولې او پخلاینې د میکانیزمونو په اساس چلند وشي. د سولې د هغه ولسي خوځښت غړو نن په کابل کې تر غونډې وروسته پریکړه وکړه چې تر څو یو شمېر هیوادونو سفارتونو په مخ کې د اعتراض په توګه خیمې وي او له هغوی به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د هڅو جدی ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تېر شپې راهیسې په یو شمېر سیمو کې حملې پیل کړي او دا هیله مند دی چې دوی هغه بندې کړي او د سولې غږ طلبای کوي.
د علماو د فتوا په اساس خپل هغه تعهد چې لرو تر اخره پوري په دې کې ژمن ووسیږو او طالبانو ته ارتباط لري چې دوی د دغه آیات چې وصل خو خیر ځان ژمن وبولي او په دې مورد باندې د خپل ټول هغه کروس رامنځته کړی دی نور توقف ورکي.
د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب، بادغیس، فراه، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې هغوی ته مرګ ژوبلې هم اړولې دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې د پسلګونو داخل شوو طالبانو ډېرې پاتې دي او له هغوی سره به د سولې او پخلاینې د میکانیزمونو پر اساس چلند وشي. د دې وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې کابل ښار ته شاوخوا 2400 وسلوال طالبان داخل شوي وو چې له امنیتي ادارو سره ثبت او راجستر شوي دي.
د دولت هغه جزتامونه سي په کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان سي په دغه دری ورځ کې په کابل یا نور هغه ولایتونو سي دوی وغوښتل سي ور داخل شي، دوی راجستر کړي او ځینې پاتې شوی ده. د دې لپاره سي دوی د جنگ نه خپل کرکې خودلې ده، دوی پوهېدلې سي په افغانستان کې باید سوله تامین شي.
د ښاغلي رادمنش په وینا کابل او نورو لویو ښارونو ته د طالبانو داخل شوي او زیات شمېر غړو دا درکړي چې نور جګړه نه کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغو وسلوالو طالبانو ته د ډسپلیني سزا خبره کړې چې په تېرو درې ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په غونډو کې ګډون کړی او له هغوی سره یې عکسونه اخیستي دي. له بلې خوا د غزنی چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو راپورونه تاییدوي، خو دا نه مني چې د دې ولایت په قرهباغ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې د 12 پولیس وژل شوي وي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو په اړه وویل چې دا پیښه تېره ورځ شاوخوا 10 بجې چې د وسلوالو طالبانو لخوا اوربند نافذ په قرهباغ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
چاندنی ولسوالی په کوم ځای کې چې د ملي اوږد پښتنه منځګړو چې له هغه سره ته چې په دغه سره کې د یو سوال حضور لري او سره کې د تقریبا خپل کار خاص چې دی چې د خپل د تر او سوال سره د وتر په درته پر محل او سوال دې کلی خلاصې دي.
وسلوالو طالبانو تروسه په دې اړه انسنه دی ویلي. د سولې د ولسی خوځښت غړو نن په کابل کې تر غونډې وروسته پریکړه کړې چې د یو شمېر هیوادونو د سفارتونو په مخ کې به د اعتراض په توګه خیمې وي او لاغوی به غواړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د هڅو لپاره د سولې د هڅو جدي ملاتړ وکړي. د دغه ولسی خوځښت غړو چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه یې له څه باندې یوې میاشتې را په دې خوا پلی سفر پیل کړی و. د شاوخوا 650 کیلومترو لارې له وهلو وروسته تېره شپه کابل ته ورسېدل. د سولې د دغه ولسی خوځښت غړي په داسې حال کې کابل ته رسېدلي او بهرنیو سفارتونو او د حکومت مشرانو ته د سولې او اوربن پیغام له نږدې رسوي چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې له نیمایي څخه د اختر په مناسبت د اعلان کړي درې ورځني اوربن له پای ته رسېدو سره سم په یو شمېر سیمو کې بیا حملې پیل کړي دي. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې د کابل د چارسیاب ولسوالۍ سلګونو اوسېدونکو هم نن د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربن د غځولو غوښتنه وکړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په اخو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د ایران د قضایي ادارې په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوي چې محمد رضا سلاس نن سهار وختي په دار وځړول شو. یو 50 کلن سلاس په تېره معاش میاشت کې محاکمه او په اعدام محکوم شوی و چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هغه بشپړ غیر عادلانه بللی و. ټاکل شوی د ایران ولسمشر راتلونکي میاشت له اتریش او سویس څخه کتنه وکړي. حسن روحاني دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه چې آیا هغه به دوام وکړي شکونه په زیاتېدو دي. د ایران ولسمشر به د جولای له 2 تر 3 پورې په سویس کې د هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د جولای په 4 به روحاني له خپل اتریشي سیال او نورو چارواکو سره وګوري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې سویډن یو ګول وهلی دی. دوهمه مسابقه د تونس او انګلستان ترمنځ ده. د افغانستان په وخت د شپې وبخي د بلجیم او پاناما ترمنځ ده. په اونیمو بجو د افغانستان په وخت پیلېږي. او درېمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ ده چې د شپې په 10:30 بجو پیلېږي.
دوستانو نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروابرول وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې پیل کړې. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش:
ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په
د خغلی رادمنش بشپړ سرګندونه به واوري. د غزنی د ولایتي شورا له چارواکو لا خبرو مو هم خبرو چې وایي وسلوالو طالبانو د اوربند په ورځ افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبل راولې ده او یو شمېر برمته کړې دي. دا به هم واورئ چې د سولې لپاره د سولې د عالي شورا چارواکي وایي یو څه هیلې شته دی چې د سولې خبرې اترې به پایل شي او پرمختګ به پکې وشي.
ځینې نښې نښانې وجود لري چې انشاءالله تعالی زمینه
شروع ده. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر قاسم یار دی له د سره به مرکه واورو. طالبانو د اوربند په پای ته رسولو د خپلو عملیاتو د پایله او هغه طالبانو ته د انضباطي سزا ورکولو خبره کړي چې خارونو ته تللي وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا حملې د پښوی او کوم تلفات نه لري. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند نوې وړاندیز نه دی منلی او له درې ورځني اوربند وروسته یې تیر ماښام یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته امر سوی چې یوازې دفاع وکړي او نوې اعلان سوی اوربان جدي مراد کړي.
ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نسته. مون په دغه آتش بس کې یا غربن کې په ډېر خطو کې خپل قطعاتو ته امر ورکړی چې باید په ټول قوت باندې اظهارات ولري، اما آتش بس باید جدا مراعات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درې ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره ورځ ناوخته پای ته ورسید، او دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې خپلو فعالیتونو ته به د پخوا په څېر دوام ورکوي، خو افغان حکومت د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده وغځوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د یو ویډیو پیغام له لارې له وسلوالو طالبانو هم د اوربند د مودې د غځولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اوربند نوی اعلان په ملي او نړیواله کچه له هرکلی سره مخ سو، او هغه د تلپاتې سولې لپاره مهم او ګټور ګام وباله. د اختر د ورځو د اوربند په درې ورځنۍ موده کې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو یو بل ته غاړه ورکړه، او حتی طالبان تر پلازمینه کابل راغلل چې دغه کار د ولسي وګړو له تود هرکلی سره مخ سو. د نظامي چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهالی اوربند د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي سولې لپاره یو ښه او بریالۍ تجربه وه. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض وای د اوربند د تمدید او د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې په جګړه کې د ښیلو غاړو ترڅنګ دوست او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي.
د ټولو خواوو په همکاري باندې سول هم ممکن کېدلی شي. یوازې یو اړخ، یا طالب یا افغان حکومت یا یوازې بارانیان، هر یو په یوازې ډول باندې نشي کولی چې دا پروګرام مخته بوځي. ډېره بریده باید هم زموږ دوست هیوادونه او هم همسایګان وهڅول شي چې په دې لاره کې مرسته وکړي. په دغه صورت ممکن کېدای شي بغیر هغه څخه دا
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اوربند اعلان او په ښه توګه عملي سو. یو شمېر ولسي وګړو او د ملي شورا ځینو غړیو د افغان حکومت له نوي اوربند هرکلی کړی، او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوربند نور هم تمدید کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسلوالو ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په دې اړه مرکه کړې. د مرکې په پیل کې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نوریاس نوري د پوښتنې ځواب کې وایي:
تاسو ته سره معلوم ده چې افغانستان دولت او د افغانستان د مسلح قواو عناصر قمندان لس ورځې نور اوربند تمدید کړ، اما د طالبانو له طرفه نه د ځینو ولایتو ځینې تخطیقات نه رامنځته شوي، او موږ خپل ځان ژمن بولو چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د علماو د فتوا په اساس خپل هغه تعهد چې لرو تر اخره پوري په دې کې ژمن واوسیږو. او دا او طالبانو ته ارتباط لري چې دوی د اسلامي او د علماو د فتوا په اساس او د دغه آیات چې وصل خو خیر ځان ژمن وبولي، او په دې مورد باندې د خپل ټول هغه کروور سره منځ کړی دی نور توقف ورکی، او د خلکو له خاطر د صلح د لپاره کار وکړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي او افغانستان د انکشاف مسیر ته قرار ومومي، او خلک د سلویشت کال د جنگ تجربه و صلح تجربه ته ورسیږي.
راتنه په دې معنی چې په دغه راتلونکو لسو ورځو کې هر ډول طالبان فعالیتونه کوي یا حملې کوي، یعنی تاسو په هغوی تهاجمي حملې نه کوئ؟ په هر صورت
موږ خپل ټولو قطعاتو ته هدایت ورکړی دی چې دوی د احضارات په حالت کې واوسیږي، که هر هغه مشکلات یا تخلفات یا تحرکات د دولت او د ملي حاکمیت په مقابل کې په ټول توان باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت وکاروي، اما موږ خپل عملیات تر هغه وخت پورې په حالت د دفاعي ساتو چې لس ورځې چې موږ اوربند اعلان کړی ده سرته ورسیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت جنرال محمد رادمنش چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه واوریده. اخواته په غزنی کې د ولایتي شورا چارواکي وای وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې لوربند څخه سرغړونه کړې او نه دې مراد کړې. د ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت په کرباغ وندړ ولسوالیو کې 13 ورځې او 13 شپه وسلوالو طالبانو 12 افغان سرتیري وژلي، درې تنه ټپيان کړې او شپږ تنه ژوندۍ لزان سره وړي. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکړي.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې لور بند سرغړونه کړې. د ولایتي شورا غړي وای د دغه ولایت په کرباغ او اندړو ولسوالۍ کې 13 ورځې او 13 شپه وسلوالو طالبانو 12 افغان سرتیري وژلي، درې تنه ټپيان کړي او شپږ تنه نور هم ژوندۍ لزان سره وړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند مشکې سیمه کې پر امنیتي پوسټه ډلې برید کړي چې پر مهال یې افغان سرتیري وژلي او درې تنه ټپيان کړي دي. نوموړي وای دغلته 15 نور افغان سرتیري هغه مهال د مین په چاودنه کې وژل سو، کله چې دغه سرتیري یا دی پوسټ ته په هموی ټانک کې د مرستې لپاره روان و
او طالبانو کوم وربن اعلان کړی و بند مات کو. د ملت په دی جواب ګودي او د دې کړه بعد ولسوالۍ دی مشکې په پوسټ باندې جنگ کړی او په نتیجه کې او نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي او یو ټانک چې د دې کومک ته روان و هغه هم مین واره په اوکین 15 نفر شهیدان دي.
شاغلی کمرانی زیاتوی چې 13 ورځ شاوخوا لس بجې د اندړو ولسوالۍ په سلطان نومي کلي کې وسلوالو طالبانو شپږ افغان سرتیري هغه مهال خالي سلا کړي او لزان سره ژوندۍ وړي، کله چې افغان سرتیري د دغه کلي د خلکو او وسلوالو طالبانو د اختر مبارکۍ ته ورغلي و. نوموړي وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه افغان سرتیرو څخه شپږ میله وسلې او یو همي ټانک هم اخیستی.
پرون هم د اندړو ولسوالۍ کې چون اخیری ورځ اوربن و د اختر دریم ورځ و، د سلطان باغ ساحه کې یو ټانک راله شپږو نفرو چې هغه سلطان باغ کلي کې و هغه له ځانه سره بېولي او د دې اوربن احتغال یې نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند پر مهال د اختر په شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو یو بل ته غېږې ورکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري د شپږو افغان سرتیرو برمته کول او په کرباغ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو جګړه مني، خو دا نه مني چې په کرباغ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي وي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شاتم بولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو خپل درې ورځنۍ اوربند پای ته ورسوي، خو افغان حکومت له خپل لوري اوربند تر نامعلومه نیټې نور هم وغځوي او د وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځنۍ اوربند په خاطر شپږ څلوېښت طالبان هم له زندانه خوشې کړه.
دوستانو و موریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له اوربند څخه سرغړاوې کړې او پرون ورځ او پرون ماښام یو شمېر امنیتي سرتیري وژلي او یو شمېر نورې برمته کړې دي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. بلخوا طالبانو د اوربند په پای ته رسولو د خپلو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. په عین حال کې هغه طالبانو ته د انزواتي سزا ورکولو خبره کړې چې خارونو ته تللي وو. رویټرز خبری اجانس یو طالب چارواکي په حواله وایي چې سلفي اخیستونکي طالبان به تنبیه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات دروړي.
طالب مشرانو ویلي ټولو هغو طالبانو ته به انضباطي سزاوي ورکړي چې د اوربند پر مهال ښارونو ته تللي او له افغان پوځیانو او چارواکو سره سلفیانې اخیستي دي. دا خبر رویټرز اژانس د یو مهم طالب چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی خپور کړی دی. دغه طالب چارواکي ویلي د اوربند په پای ته رسېدو د شپې لخوا په یو بیړنۍ غونډه کې چې ټول طالب قمندانان ورټولو دا پریکړه وشوه. دغه مهم طالب چارواکي رویټرز ته دا هم ویلي چې پاکستان په اوربند کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو د شاملولو غوښتنه هم کړې وه، خو د طالبانو مشرتابه او د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دې کار اجازه ورنکړه. د اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو دوه اړخیز اور بندو. له دې سره ډله ډله طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته له خپلو بیرغونو سره ننوتل او له افغان پوځیانو او چارواکو سره یې روغبړ وکړ او عکسونه یې واخیستل. دوی د خلکو له تود هرکلي سره هم مخ شول. د دې لپاره چې طالب او افغان پوځ بیا یو بل ته د ټوپک خولې سمې نه کړي، خلکو یې عذرونه وکړل او هغوی یې سولې ته وهڅول.
یو زړه بل موسیقار دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ځینو وسلوالو طالبانو خبرې کړې او ویلي دي چې په کلونو کلونو یې ښار او بازار نه و لیدلی. د آیسکریم او شریخونو مینوالو طالبانو په کابل کې آیسکریمونه او په کامې کې شریخونه وخوړل. یو بل طالب وسلوال ته افغان پوځیانو او عامو خلکو تر عکس اخیستلو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر په اړه ناره وکړي. طالبانو چې په خپل رژیم کې هم د خزو له فعالیت او په مجموعي توګه د اکسونو له اخیستلو سره مخالفت کوو، د اوربند په وخت د مقدسی احمدزی او فرزانه واحدی په څیر د افغان خزینه فعالانو او خبریالانو سره سلفی اکسونه واخیستل. خو د طالبانو لخوا د اوربند په پایته رسیدو دا ټولې خبرې خلاصې شوې. طالبانو د اوربند پایته رسولو اعلان پرون یکشنبه په یو بیان کې وکړ او ویل د امریکایانو او د هغوی د کورنۍ ملګرو پر ضد به د دوی عملیات بیا پیل شي. په کندهار، غزنی، لغمان، هلمند او میدان وردګو کې پر افغان پوځیانو د بریدونو راپورونه ورکړل شول چې په ځینو کې مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له 28مې په طالبانو پیل شوی اوربند لس نورو ورځو ته هم وغځو، خو په پوځیانو یې هم امر وکړ چې هر ډول برید د دفاع لپاره چمتو اوسي. د سلفی اخیستونکو طالبانو سزا که څه هم نوې مسأله ده، خو دوی ته آن د شنبه په ورځ هم طالبانو ویلي وو چې د حکومت له کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د طالبانو لخوا د موقتی اوربند او د افغان حکومت لخوا د اوربند د مودې لغزولو امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو وویل د عامو خلکو لخوا د سولې د ټینګښت او د جګړو د پای ته رسولو خوځښتونو د جګړې ښکېلې خواوې متقاعدې کړي چې خلک له جنګ تړيدي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په دریو ورځو کې کابل او نورو لوی ښارونو ته ځینې داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست دا هم وویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او حکومت به هڅه وکړي چې د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. خو ځینې امنیتي کارپوهان وایي ځینو پخوانیو کشفي او امنیتي خلاګانو ته په کتو په ښارونو کې د طالبانو پاتې کېدلو خلک په اندېښنه کې اچولي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له دا اورو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی رادمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه سه په کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان سه په دغه دری ورځ کې په کابل یا نور هغه ولایتونه سه دوی وغوښتل سه ور داخل شي، دوی راجستر کړي او ځینې یې پاتې شوی ده د لپاره سه دوی د جنگ نه کرکه او احساسات خودلی ده، دوی پی پوسته بیده سه نور باید حق کرد یا سه جنگ تلمن وحی اخپول حق مراویدات سه مخی درلوده قطعی کی.
خغلی رادمنش ازادي راډیو ته دا هم ویل یوازې کابل ښار ته شاوخوا 2400 بي وسلې طالبان داخل شوی او چې له امنیتي ادارو سره ثبت او راجستر دي. دوی ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په مناسب وختونو کې دوی ته د سولېز ژوند د برابرولو لار پرانیزي. د کابل پولیسو ته د کابل پولیسو هم تایید کړی و چې د ارغندې دروازې او اتمی حوزې له سیمو د اختر په دویمه یو شمېر طالبان ننوتل چې امنیتي ځواکونو ته وسلې وسپارلې. خو ځینې امنیتي کارپوهان وایي ښارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو ننوتلو خلک له اندېښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سوله ییزه توګه مخ شول چې تر پرونه د یو بل په وړاندې جنگ کاوه. چې تر پرونه د هغوی په وړاندې جنگ کاوه. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نکړي، د خلکو دا اندېښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کېږي، یو بل سره په غېږ کې نیسي او بل اخره عکسونه سره اخلي او اتنونه سره کوي. بیا چې کله درېیمه ورځ د اختر ختمیږي په ولایتونو کې جنګ شروع کېږي، جګړه شروع کېږي. دغه جګړې افغان حکومت باید د دې جواب ورکړي ولس ته، یا باید څرګند معلومات ورکړي چې دومره طالبان راغلي دي ښارونو ته او بېرته دوی تللي دي، او دا باید مستنده ولس ته په اثبات باندې ورسوي. او که چېرته دا په اثبات نه رسوي نو طبیعي ده چې یو بحراني وضعیت دی، او دغه نوی بحران دی چې زمونږ ښاري محیطونه د دغه تهدید او دغه تشویش سره مخامخ دي.
خو طالبانو د اختر په درېیم ماښام د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه او بیرته د افغان حکومت د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگ پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی څو حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووزي. هغه بیا د رویټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې ښارونو ته داخل شوي او افغان پوځیانو سره عکس اخیستونکي طالبان به له ډسپلیني سزاګانو سره مخ شي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په دریو ورځو کې کابل او نور لوی ښارونو ته ځینې داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې کیږي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 100.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې علي شورا تر ټولو وروستۍ دولتي اداره وا چې د روژې پای او کمکي اختر په ورځو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو لخوا د اوربند اعلانونو هرکلی وکړ. د سولې پر علي شورا له دې مخکې هم د بې صلاحیتۍ او په چارو کې د پاتې راتلو تورونه لګېدلي، خو د افغانستان په روانه جګړه کې د لومړي ځل اوربند څخه د اختر په درېیمه ورځ د دې شورا د مشر هرکلی په دې برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړې. د سولې شورا د اجرایي هیئت جګپوړي غړي محمد اسماعیل قاسمیار له احمد تکل سره په مرکه کې دې او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي.
نو وخت د سولې د عالی شورا سره و، خو یعنی چې قرار وو او خپل ملاتړ اعلان و نه کړ تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور باید اعلان وکړي او هر کلی به وکړي. خو دا وایم چې وروره دا ساده یو کار نه دی. زمونږ خلک نگرانی خودلې چې موږ نه پوهیږو چې په دا کې کوم یعنی په دا اوربند کې کوم پټه خبرې هم شته که نه. خو دا به وایم چې زموږ خلک سوله غواړي، ټول سوله دپاره کار کوو، خو دا د یو طرفه تر سر نه کیږي. دواړو خوا باید دا عزم او نیک اراده به ولري. ځینې نخې نښانې وجود لري چې ان شاء الله تعالی زمينه د شروع د مذاکرات پیل د مذاکرات ان شاء الله برابر شي په نږدې راتلونکي.
بلې ښاغلی قاسمیار، له سولې نه بېله شکه چې ټول افغانان ملاتړ کوي، مګر د سولې عالی شورا د سولې د هڅو د یو مسؤلې ادارې په توګه ډېر ناوخته اقدام نه دی کړی.
د موقع نه یعنی تیر شوی وو. زه دا خبر منم. داسې نزاکتونه شته چې باید هم آواز او هم غږ یو حکومت سره هماهنگ باید یو ځای حرکت به وکړو.
دوستانو، د سولې د عالی شورا یو تن لوړپوړی اداري چارواکی محمد اسماعیل قاسمیار چې تاسو ورسره مرکه اوریده، ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو وژلو په جرم زندانی وو نن اعدام کړ، د فرښتې جلال زینې په اړه جزئیات اورو.
د بشري حقوقو د څارنې او ملاتړ د سازمان پر ټویټر لیکلي چې د ایران له حکومت غوښتنه سوي وه چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، خو دافي نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې وه. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د کناباد سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د کنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کیږي. پا په تهران کې د نعمت الله ګنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و، خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا سوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري، خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کېږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم و. دافې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځانګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ایراني چارواکو د حکم په جاري کولو کې بیړه کړې او له دې امله یې د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس ته د محاکمې پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نه و ټاکل سوی، او همداراز د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول سوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې و. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې وه او ویلي وو چې پولیس یې په همدې ډول نه دي وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته، خو د بشري حقونو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي.
دوستانو، په همدې د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. سلطان محمد سرور په